افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ده. ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم ډیره برخه ده. ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه لري سات په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې وروستیو عملیاتو په نتیجه کې تر 40 ډیر وسلوال وژلي او تر 30 ډیر نور ژوندې نیولې دي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیاتو بلل چې په وینا یې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خپره شوې ویډیو کې طالب وسله وال لیدل کېږي چې خپل مخالفان له اسیرولو وروسته وژني. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروسته یوه میاشت کې د سیلونو او زلزلو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 215 شپېته نور ژوبل شوي دي. سکل د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلونو او توپانونو له کبله د مرګ ژوبلو تر څنګ خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوښتي دي. له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي طبیعي پیښو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له حاصل سره ویجاړه کړې او دغه راز ګڼ کورونه وران کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د پیښو له زیانمن شوو سره یې مرستې کړي، خو اکثره زیانمن شوي وایي مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم وي ډېرې لږې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وای په ننګرهار کې د نجیب طارق په نوم د لوبغالي دوهم فاز بشپړ شو. دا لوبغالي لورچاپیره شوی دیوال سره په څکماته ویشت جریبه ځکه کې جوړ شوی دی. د کرکټ بورډ وایندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تغفیز کې د لوبغالي احاطي دیوال ورسره کې چمن کرل او همداراز د پیچونو جوړول، د برق یا برېښنایي سیستم جوړول، دا هغه چارې دي چې بشپړې شوې او د دې سره څنګه د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ډېر ژر هغه لارو چارو نه استفاده وکړي چې دا فرصت رامنځته شي تر څو د دریم فیز چارې هم پیل شي.
د کرکټ په اړه له یو بل خبر سره سم، د کرکټ مشهورې ویب پاڼې ایس پی این د آسیا د شل اوورز جام په سیالیو کې د برخوالو ټیمونو غوره لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د افغانستان دوه لوبغاړي رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران شامل دي. د ویب پاڼې د هند دوه، د پاکستان درې او د سریلانکا څلور لوبغاړي د خپل غوره ټیم په لیست کې راوستي دي. د آذربایجان پوزوی د ارمنستان پر زیاتو برخو ډزې کړې. د ارمنستان صدر اعظم وایي د آذربایجان په حملو کې د هیواد لږ تر لږه 940 سرتیري وژل شوي. آذربایجان هم خپل لوري ته د 500 سرتیرو د وژلو خبره کړې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې له ډیرو کلونو راهیسې په ناګورنا قرباغ لانجمنې سیمې اختلاف لري یو وار بیا ترنګلې شوې دي. آذربایجان وایي د ارمنستاني ځواکونو د لمسوونکو اقداماتو په ځواب کې پر دې هیواد ډزې کړې دي. د بهرنیو اسارو په وړاندې د پاکستاني اروپایو ارزښت یو وار بیا راولوید. پرون د پاکستان په آزادو بازارونو کې هر ډالر په 240 روپیو تبادله شو. د اسارو د کاروباریانو په وینا پرون د پاکستان په بانکونو کې یو ډالر په 202 روپی خو په آزاد بازار کې په 240 روپی تبادله شو. صرفان وایي د روانې سپتمبر میاشتې له لومړۍ څخه د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت په لوېدو دی او په تیرو دیارلسو ورځو کې ارزښت لږ تر لږه 10 روپۍ رالوېدلی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي د یوې ستور بیړۍ په وسیله د یوې آسماني ډبرې د تګ لوری بدلوي. ناسا غواړي خپله ستور بیړۍ چې دارت نومیږي له یوې آسماني ډبرې سره چې د مورفوس نومیږي ټکر کړي. د ناسا دا ستور بیړۍ په ساعت کې 40,000 کیلومتره سرعت وهي. ټاکل شوی ده د ناسا ستور بیړۍ د سپتمبر په 26 نیټه له د مورفوس سره ټکر شي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د طالبان حکومت دا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې د ډلې ته درنه مرجوب لاړه ولې ده.
یو جې دوی ماسره سو او 15 ژوندۍ ونیول سول، په دوی کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 په نخاتو کې لمنځه تللی وو.
یو شمیر فعال خزو له نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د جنو د زده کړو په وړاندې په محدودیتونو غلی پاتې نشي.
What is happening in Afghanistan?
هغه څه چې نن په افغانستان کې پیښیږي جنسیتي اپارټاید دی.
راپورونو له مخې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جایش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ونیسي او ور وسپاري. مولانا مسعود اظهر څوک دی؟
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندی فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. په د باندې ډی تورونه دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالبان ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت جبهې تر څلوېختو ډیر وسلوال وژلي او تر څلور ډیر نور ژوندینه ولیدي. طالبانو دا ادعا داسې مهال کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره شوې ویډیو کې طالب وسلوالې دل کېږي چې خپل مخالفان لاسره ولو ورسته وژني. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت ویندوی وای په پنشیر کې جګړه چې تور زی دوام وکړ اوس درېدلې ده. زبیح الله مجاهد تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
دوه ورځې مخکې په پنشیر کې په دوه او درې سیمو کې لغرو څخه ځینې شریر باغیان هڅه کوله چې راسي او فیرونه وکړي په اواره کې. د اسلامي امارت مجاهدینو هم عملیات پسې شروع کړل. یو ځای دوی محاصره سو او 15 وختنه ورسته لدینه چې محاصره تر کړی لاندې راغله ژوندې ونیول شول او په دوه کې د ملک خان په نامه یو قومندان هم او 15 تنه په نښتو کې لمنځه تللی وو. دوی نو وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. قومندان فهیم کمانډو په نامه، قومندان جواد او قومندان محمد یار په شمول 15 تنه وزل شوي دي او همداراز د روخي ولسوالۍ کې او د سارګر ټول هغه کسان چې اسلامي امارت ژوندۍ په لاس ورغلي 101 تنه دي.
له بلې خوا د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي آزادي رادیو ته وویل چې طالبانو د ملي مقاومت جبهې 8 وسلوال کسان له نیولو وروسته وژلي دي. د په وینا په وشل شبیو کې قومندان محمد یار هم شامل دی. د ملي مقاومت جبهې تر اوسه پورې د طالبانو د ویندوی زبیح الله مجاهد د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې د هغوی نظر واخلو خو زموږ تماس ته ځوابونه وایي. د ملي مقاومت جبهه ویندوی صبغت الله احمدی دوی ورسی وړاندې یعنی د یک شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلی و چې طالبانو د فراج، عبدرې، حصارک، منچور، عبدالله خیل، شابه، د درې او ابشار په کوماندو، پیشغور او خنج پر پوسټو بریدونه کړي او د دوی له مقاومت سره مخامخ شوي دي. خو یو ورځ وروسته یعنی د دوشنبه په ورځ په پنشیر کې د طالبانو د والی ویندوی ابو بکر صدیق د ملي مقاومت جبهه د ویندوی سرګردونی او د جګړې پیشیدار رد کړه. د وویل
بس اونچنانه که دوام نشه درگیری های
د جګړو ادعا چکیږي داسې څه نشته. خو که په یو نیم ځای کې کوم یاغي او باغی وي به له شک په هر ځای کې چې وي د اسلامي امارات ځواکونه ورپسې دي تعقیبوي.
اسلامي و د مارزونه هستن تعقیبشان میکنه.
خود څو سرچینو آزادی رادیو ته ویلي چې څو سوه وسلوال طالبان لس پکو او درنو وسلو سره په کرامان دره کې لوړو ځایونو ته تللي دي. دغو سرچینو د امنیتي اندېښنو له کبله د خپلو نمونو له شولو ډډه کوله.
د ملي مقاومت جبهې وویان علي نظري فرانس پرس خبري آژانس ته او د طالبانو لخوا دغه ادعا چې د ملي مقاومت جبهې په لسګونو کسانو ته مرجوب لاړولي او لسګونو نور نیولې دي رد کړې ده. علي نظري فرانس پرس ته ویلي چې د ملي مقاومت جبهې یو لکشمیر وسلوال د طالبانو لخوا وژل شوي یا نیول شوي دي. هغه ویلي چې د ملي مقاومت جبهه به د وسلوالو د طالبانو په وړاندې وسلوال مبارزې ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر فعال خزو له نړیواله ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې په محدودیتونو غلي پاتې نشي. له دوی څخه دریو تنو د دوشنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړ شوی و د افغان نجونو د راتلونکي په اړه اندېښنه وښوده. تفصیل په دې رپورت کې.
نیویارک د ملګرو ملتونو د سازمان مرکزی ودانۍ. په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه اندېښنو بحثونه دلته راغلي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی سفیر مونا جول، د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازی ناهید فرید او د بشري حقوقو فعال نجيبي سنجر د افغان جنو او خصو وضعیت ټکان ورکون کې وباله په ملګرو ملتونو کې د ناروی سفیری مونا جول وویل
د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ یو کال وروسته په افغانستان کې د جنو او خصو وضعیت په چټکۍ تر ټکان ورکون کې هدا خراب شوی دی. یو بیلګې همدا ده چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چرته چې د جنو د تعلیم مخنیول شوی ده. فکر وکړئ
په تیر څه باندې یو کال کې افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نه ده ورکړل شوې. په دې موده کې د طالب مشرانو پر دې پرېکړې ډېرې نیوکې شوې خو تر اوسه یې ځای نه دی نیولې. نجیبه سنجر د بشري حقونو فعاله ده. دې د ملګرو ملتونو په غونډه کې وویل
Currently, women and girls in Afghanistan are deprived of their fundamental rights to education.
دا مهال په افغانستان کې خځې او نجونې له اساسي حقوقو زده کړو کار او له ټولنیز او سیاسي حقوقو به برخې دي. د بی عدالتۍ یو رښتینی جوړښت زموږ د سترګو په وړاندې دی. موږ ټول ورته په چوپتیا ګورو او په دې ګناه کې شریکت کوو. هغه هم په خپل خوخه او د دې په منلو چې هرڅه عادي دي هغه جرمونه او بی عدالتۍ چې د افغانستان دننه پیخيږي نه بخون کیده.
Inside of Afghanistan are unforgivable.
پاتیر یو کال کې یو شمیر افغان خزی او جونې لارو کوڅو تر وتلې اعتراضونه وکړل او د کار زده کړو او سیاسي مشارکت وختنه وکړه. خو د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د طالبانو حکومت د اعتراضونه وځپل او اوس خزو ته د څرګندو اعتراضونو اجازه هم نه ورکول کیږي. ناهید فرید د افغانستان د ولسی جرګې په خانه غړیده.
What is happening in Afghanistan?
هغه څه چې نن په افغانستان کې بيخيګي جنسيتي اپارټاید دی. نومرني څوک نه يم چې دا خبره کوم. خو د نړیوال ټولنې او تصمیم نیونکو لخوا د اقدام نشټوالي ته په پام تاسو موږ لپاره ډیره مهمه ده چې تل تکرار کړو چې افغانستان کې جنسيتي تبعیض روان دی.
هغه شمیرې چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق پرې کړی وای په تیر یو کال کې شاوخوا 3 میلیون نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته لتلو پاتې دي.
موږ تاسو افغاني جمعي کې اوسېدلې یو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر نور الله منیر په همدې ونی کې ازادي رادیو ته وویل چې د کلتوري مسایلو پر بنسټ یو شمیر کورنۍ افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پرانستل نه غواړي. دا منیر دا څرګندونه افغانستان کې د نن او بهر لپاره خو پر ګونونو سره مخ شوې او د بیلا بیلو کښونو سره تړلو غنو افغانانو ویل چې د نجونو د زده کړو په وړاندې کلتوري ستونزې نشته بلکې دا د طالبانو حکومت دی چې د افغان نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 چپه
او مخکله د چری ازادي رادیوي مجله ته ور ورسېږي. دا هم د خبرونه ورستای راپور. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جایش محمد ډلې مشر مولانا مسعود ازهر اونیسیا ور وسپاري. جایش محمد تنظیم په پاکستان کې منع اعلان شوی دی. مسعود ازهر په دې تورن دی چې په 1999 میلادي کال نیپال ته تلونکي هندي مسافر اوړونکي الوتکه کندهار ته تښتولې و.
د پاکستاني رسنیو له راپور سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي لیک په کابل کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جیش محمد د وسلواله سختريزي ډلې مؤسس او مشر مولانا مسعود ازهر عمومي او ونیسي. د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون وای د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري چارواکي د نوم د نشوولو په شرط ورته ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته پاستول لیک غوښتنه کړي چې د مسعود ازهر د اوسېدو ځای معلوم او دوی ترې خبر کړي او وینسی. ځکه چې د پاکستان په باور نوموړی د افغانستان په کوم ځای کې اوسي. خو د پاکستان د بندونو چارو وزارت وای دوی په دې اړه څه ویلو ډاټا وکړه. د ازادي رادیو د غندهارا انګلیسی وی پانی چلوونکی ابو بکر صدیق د مسعود اثر پاړه وای.
مسعود اظهر په اصطلاح د دیوبندی فرقې سره تعلق لري او یو وتلی جهادي کماندان یا مشر په پاکستان کې ګڼل کیږي. نو په د باندې ډېر تورونه دي او د ملګرو ملتو نورو تروریزم پلیستونو کې هم دی. نو په دې خاطر ډیر وخت پاکستان یو ډول بندي کړی و, ته په کور کې بندي کړی و په ماولپور د پاکستان یو ولسوالۍ د پنجاب په ایالت کې, او اوس کده خلاص شوی و افغانستان ته تللی وي او پاکستان غواړي. نو دا د خارندوی دی چې په پاکستان باندې یو څه نړیوال فشار دی چې په افغانستان کې هغه سې د تروریزم زالې جوړې نشي لکه د طالبانو په پخوانی حکومت کې چې جوړې شوې وي.
مسعود اظهر په 1999 کال د طالبانو د حکومت په تیر دوره کې د وی هندۍ مسافر وړونکو الوتکې په تشتولو کې په لاس لرلو تورن وو, او له همدې کبله هند له پاکستان څخه د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کوله. د سیاسي چارو افغان نظر خوند عبدالکریم حقانیار وای باور نه لري چې مسعود اظهر دی په افغانستان کې وي. د زیاته کړه
ما په اند د پاکستان لخوا د جیش محمد د مشر مسعود اظهر غوښتنه له طالبانو څخه د دوه هدفونو لمخې شوې ده. یو دا چې هند ته وښيي چې څه د پاسه شل کاله د مخه هندي الوتکه د پاکستان په اشاره نوې ارغمل شوي, بلخوا غواړي هندي سیاستوال شکمن کړي او ورته وخی چې طالبان له هندستان سره په دوستانه اړیکو کې اخلاصمند نه دي.
خو پاکستانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت طالبانو ته په استولي لیک ویلي چې شایي اظهر په ننګرهار یا کونړ کې وي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې په خوست کې د چنار کلنۍ مشاعره وشو.
شرم دې مې خرڅوي ټکرې د مور دې وطن.
دا شعر هم لرو.
هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې هغه تصویر هغه نگاه می کول کړه.
په غزنی کې د ادبی بهیرونو د غوړېدو شمنه
د فرهنګي بهیر په نام باندې غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري.
له استاد نور احمد ایمل سره شهیدل یو چې پښتو روسي متلونه یې پرتل کړي.
څنګه کولی شو د ژبو ترمنځ فکری فرهنګي ژبنی اړیکې را پیدا کړو.
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور
درې منزلونه لري, اته خونی لري, یو زرخانه لري, یو سر دالان لري. په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشم بورته ویل کېدله.
دا کور پنړی دودې دا به هم واوري.
د سلطان محمود غزنوي صاحب د زیارت د رمالي او ترمیم چاري پیل شوه.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. نجیب لالو خیل راپور لري.
په خوست کې د چنار 14 دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني آزادۍ راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو, که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي خو د وخت کمبوت وجوه نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړي دي, بلکې ټول مو آزاد پریښي وو هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوسته فرهنگپال نورشان نورانی وایی دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامیږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنگ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنگ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چاو دن شوی خلق پتا باندې بیخی را دولو، پرون می ساد خلی جوتو خلا بیگام شنگو لنجی گی را دولو.
دیگرنا راغلم ما دی خر پلوی مند وکڑا بیر تا مریض راغلم درمان می پکی ونلی دا دیگام مریض کر زیو خواسمان هم غریگی دیگام مریض کر زیو خواسمان هم غریگی گلی وریگی خوباران می پکی ونلی دا
دسروس کروٹو پر سر خول زڑا دائمی پر تا بندی را ٹول زڑا بلا تشبیح در سر نچوڑی گی تداسی لکدا ٹول زڑا.
پا مشاعره که اوشمیر شاعران و خپل شیرونه در ترانون پا انداز ولانده کرل چه حاضرونو پا تودو چک چک و بدرگه کرل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانون ولانده کرل.
ټول دنیا په یو سړی خولې دا، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي، ټول دنیا په یو سړی رنگیږي.
د روح سکون د زړه ټوټا، د سترګو تور دی وطن، شرم دے مے خرسوی ٹکرے د مور دیوتن.
دی یادوانی ورده په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعری دود شوی دی.
د خوست چنار له دودیزې کلنۍ مشاعرې به غزنی ته مخه کړو چې هلته چارواکي ژمنه کوي چې ادبي بهیرونه به فعال کړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په افغانستان کې د ادبي بهیرونو غونډې ودرېدې. بیا په بلخ کې غونډې شروع شوې، په کابل کې پیل شوې او په پلازمینه کې د میرمن بهیر کلنۍ غونډه هم وشوه. په هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم غونډې شروع شوې. ځینو لیکوالو بیا آنلاین غونډې پیل کړې چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې میشتو فرهنګیانو پکې وخت په وخت برخه اخیستې ده. تازه له غزنی خبر لرو چې په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په ټولو 14 سالو کې به فرهنګي بهیرونه شروع کړي. د ریاست په غزنی ښار کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانیستې ده. په غزنی کې لیکوالان او فرهنګ پالان د شمنې ته په دې سترګه ګوري چې د فرهنګي کړیو ترمنځ به د اړیکو د ټینګښت سبب شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره سوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. ښاغلی مجاهد څرګنده کړه چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخې د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري. په دې کې به موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړ کړو او نن مقر ته روان یو او رې هم اراده ده چې داسې یو ټولنه جوړ کړو.
ښاغلی مجاهد په غزنی کې له میشتو فرهنګ پالو لیکوالو او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ویې ویل ډېر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پالو فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعداد نغوړيږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا وروګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل کلمونه ایشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
په غزنی کې چارواکي ژمنه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې به ادبي بهیرونه پیل کړي. په ادبي بهیرونو کې تر ډېره مشاعرې وي او کله ناکله پوری بی کسی یا یو شعر نقد هم کیشی. د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. د شاعر امینه فنا شعر لرو. دا شعر دوی پر ازادي رادیوي ادبي مجله پیرزو کړی دی.
خوشبو یستا راوړه هوا مخ کول کړه، خوشبو یستا راوړه هوا مخ کول کړه، سترګو مخ کول کړه، زړه او سا مخ کول کړه. غره دې وغږ صحرا دې پلونه و کول، غره ته مې غېږ ور کړه، صحرا مخ کول کړه. هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگام ښکل کړه، چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، اوه کې مې وڅښلې، ژړا مې ښکل کړه. زه پوهېدم چې پورکیږي هیڅ نه، زه پوهېدم چې پورکیږي هیڅ نه، د نامراد زړه تمنا مې ښکل کړه. عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، روح مې شلمر چې دا رڼا مې ښکل کړه. ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته، ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته، ما ثواب پرېښوده، ګناه مې ښکل کړه. فنا هغه یاغي مینه یم چې، فنا هغه یاغي مینه یم چې، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه. خوشبو یستا راوړه هوا مې ښکل کړه، سترګو مې ښکل کړه، زړه او سا مې ښکل کړه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
پښتو متلونه چې د شفاهي ادب یو لوی زیرمه ده، په ټول تللي خبري بلل کیږي. په تیرې یو پیړۍ کې د پښتو متلونو د راټولونې په برخه کې یو شمېر افغانانو په کتابي بڼه متلونه راټول کړي دي. د نړۍ په ډیری ژبو کې په کلتوري او فرهنګي برخه کې ځینې ګټ ټکي موندل کیږي چې دا د ژبنیو اړیکو ګډه جغرافیا او په اوس وخت کې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سیاسي، سوداګریزي او انټرنیټي اړیکې د همدې چارې لامل شوې دي. د هلمند پانتون استاد نور احمد ایمل چې اوس مهال د روسیې په کراسنادار ښار کې د کوبان دولتي پانتون کې خپل ډاکټورا بشپړوي، د پښتو او روسی متلونو د پرتلنې په اړه تحقیق کړی دی. په دې څېړنه کې شاغلی ایمل ډیر داسې متلونه موندلې دي چې په فکری، ژبني او محتوایي لحاظ په پښتو او روسی کې سره ورته دي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شاغلی ایمل سره د نوموړي د تحقیق په اړه مفصله مرکه کړې چې په پیل کې شاغلی ایمل د روسی او پښتو متلونو د مقایسې په اړه وایي.
دغه پرتله د نړیوال ژپوهنیز انزور پر وړاندې کیږي. د موضوع ارتیا ځکه ولې سو چې نړیوال ژپوهنیز انزور دا هغه علم دی چې په وسنی وخت کې د نړۍ ډېری ژپوهان او د نړۍ ویش ملتونه پر دې باندې کار کوي چې موږ څنګه کولی شو د ژبو ترمنځ فکری، فرهنګي، ژبني اړیکې را پیدا کړو. څنګه ملتونه څه ډول تفکر کې په ځانګړې جغرافیه کې، آیا دا په لویه کچه د مځکې په کوره کې د نورو هیوادونو نورو ژبو ترمنځ کوم مشترکات او کوم بیلوال لري، پر دې باندې بحث کوي. دلته د دې موضوع د انتخاب یو لامل دا و چې زموږ پښتو ژبې ته کار سوی دی، په داخله جغرافیه کې کار سوی دی، یا په علمي ډګر کې په کومه کچه کار سوی دی، یا زموږ ژبه په ژبپوهنیز ډول سره چې موږ یو برخه د فرهنګ راخستې ده، دا د نړۍ د یو معتبرې او نړیوالې ژبې سره مو د مقایسې چوکاټ ته اچوو. دا ځکه اړتیا وه چې خپل ژبه د خپل جغرافیې راوباسو، د نړۍ له ډېرو معتبرو ژبو سره یې مقایسه کړو. دا نوی علم دی، په دې کې د ملتونو، انسانانو نو یا د یو ځانګړي ژبې د وینکو فکر، تفکر، ایډیا او هغه فکری او ځینی هنزورونه چې د هرې کلمې لپاره یې مش په خپل جغرافیه کې لرو، او د دې دغه تفکر، دغه انزور بیا که موږ د نړۍ د ژپوهنیز انزور یا نړیوال انزور ته راوباسو، په دغه پایله کې موږ معلومولی سو چې زموږ ژبه په فرهنګي، ژبني لحاظ باندې د یو نړۍ د یو بلې ژبې سره کوم شباهتونه لري، ورتوالی لري، کوم بیلوال لري. په دې برخه کې له نیکه مرغه تحقیق وسو. زه په پښتو ځینو موادو پر راټولول کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخ سوی یم، نو په روسي کې مواد ډیر و، دغه پر اساس باندې موږ کار مخته وړی دی.
ډیره زیاته مننه استاد. متلونه چې د شفاهي ادب یو مهمه برخه بلل کیږي او په ټول تللې خبرې دي، په دې برخه کې افغاني پوهانو هم کار کړی دی، کتابونه لیکلي دي. خپل تاسو چې کړه د پښتو او روسی متلونو دغه پرتلنه کول او د مو پرتل کول پښتو ژبه کې حتما تاسو نو متلونه راټولول کنه، ممکن نوی متلونه هم تر سترګو شوي وي، یا تاسو داسې څه مخته درغلي وي په متلونو برخه کې چې هغه نوی وي، داسې یو څه مو موندل. ځینې متلونه خو ډیر مشهور دي یا ډیر د خلکو ترمنځ مرواج دي، ممکن دا چې شفاهي ذخیره ده او په دغه برخه شاید ډیر نوي متلونه داسې وي چې ټولنه ته بيخي خبر نه وي، داسې اوسه تاسو و موندل.
د دې څېړنې په لړ کې موږ پر درو ډولو عناوینو باندې کار وکړ. لومړی دا چې د پښتو او روسي ژبو ترمنځ مو د مشترکو یا ورته همانایزه یا تر ډیره پرې چې هغه مفهوم ورته رسوي هغه متلونه راټول کړل. دا چې په روسي کې متلونه ډیر و او کتابونه او متلونه ډیر و، په پښتو کې یو ستونزه چې موږ لرو هغه دا چې د متلونو په برخه کې یو شمیر کتابونه پښتنو لیکوالو لیکلي دي، خو له بده مرغه ټول کتابونه، یعنی په لویه کچه کتابونه چې دي هغه عمومي دي، یا د الفبا په ترتیب سره دې متلونه راټول کړي دي، او متلونه وکتل سي ټول کتابونه که سره پرتله سي زما سره تقریبا ټول ټولګي د متل پښتو متلونه را سره دي، متلونه یو په بل کې سره تکرار دي. یعنی ما هدف دا دی چې په موضوعي محتوایز ډول سره متلونه په پښتو کې له بده مرغه نه دي ویشل سوي، چې د موضوع له مخې متلونه موږ واخلو، د محتوا له مخې ورته متلونه موږ واخلو. یا هغه متلونه چې په بیر اخیستل کیږي د موضوع لحاظه دغه په اړه موږ کتاب لرو. دغه تشه په پښتو کې شته چې دلته به انشاءالله بیا کار کوو. او په دا زما د تحقیق موضوع چې موږ کار باندې کړی دی هغه دا ده چې موږ ډیره ټاکلې ده، موږ ډیره مختص کړې ده په یو خاص برخه کې کار کړی. دلته د عنوان موضوع چې دا تحقیق ما کړی دی دودیز او فرهنګي متلونه، په دې کې بیا واده نڅا او د واده کې رواجونه، دودونه، خواښې، د خواښې کریکټر، زوم د زوم کریکټر، مثلا د خسر کریکټر، ناوې، په دې کې یوړي، په دې کې د پښتو او روسي چې په پښتو کې په ژبونیز لاس باندې دغه افکار څه ډول دي. مثلا خواښې په روسي فرهنګ کې خواښې څه ډول کریکټر لري، کاغه د الګ خواښې وي او که د نجلۍ خواښې وي. دلته بیا دوه الفاظ دي، تکرار ته الګ خواښې په ونه یادې، د نجلۍ خواښې په نه یادې. هغه سي خسر، د الګ خسر، د خسر یا زو مناوي. دلته دا کړه وړه الفاظ، کلمې، افکار، تفکر، ایډیاوي، فرهنګ څه ډول دي، دا موږ اخیستې چې په دې کې مو د پښتنو متلونه راخستې دي چې دا اړوندې موضوع ته ویل سوي دي. او د روسي متلونه په دې کې مو درې ډوله کار کړی دی. لومړی کټګوري موږ ورته متلونه راټول کړي دي چې هغه د مفهوم او تپزین حالات کې کلمات یو ډول کارول سوي دي او موضوعات یو ډول راغلي دي، مفاهیم یو ډول راغلي دي چې پر دې برخه کړي. دا متلونه مو د ژبهونې په رڼا کې څیړلي، شنلي او باس باندې کړی دی. هر متل مو چې په دواړو ژبو کې ورته یو دوه درې متلونه پیدا کړی دي، هغه ته مو لاندې په ژبونیز ډول سره دغه پر افکارو، فکر، کلماتو، د کلماتو پر انزور باندې په تفصیلي ډول سره باس کړی دی. دا یو مسله. دوم عنوان چې موږ کړی دی هغه متلونه چې په روسي ژبه کې ستا او په پښتو کې بیلګې موږ نه دي موندلې. هغه په پوهیږو باندې چې جغرافیه، محیط، مذهب، دین، دا مسایل کې چې هغه مسایل راغلي دي، دوم هغه کټګوري متلونه راخیستل چې په پښتو کې نسته، په روسي کې دي، هغه مو شنلې دي، سپړلې دي، باس مو کړی دي، فکر، افکار پر ژبني مسایلو باس کړی دي. درېمه کټګوري هغه متلونه چې په پښتو کې موجود وو، په پښتو کې وو، په روسي کې مو تر پلټنو او تحقیقاتو څېړنو په پایله کې نه دي موندلې، هغه مو راسپړلې، پر هغه باندې مو باس کړی دی.
یو بل مهمه مسله چې که څه هم روس او افغانستان تقریبا سره نږدې دي او په یو جغرافیه کې موقعیت لري، ولې دلته په فرهنګي، مذهبي او ټولنیز لحاظ دا ټولنه فرق لري؟ پرځن روسی ټولنه یو ډول فرهنګ لري او افغانی ټولنه بیا بيخي مل ډول کلتور دی، دلته مذهبي محدودیتونه دي، نور دي نور دي. دغه دواړو ژبو د متلونو ترمنځ غټ کی کوم، یعنی دا سه غټ کی پکې وچی ام دلته په افغانی ټولنه کې راغلي وي موضوعات د محتوا په لحاظ او حملته روسی متلونو کې وي.
ګټ کې په دې معنی دی چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې په ځینو مسایلو کې ګډ افکار درلودل، ګډ ټکي مو درلودل. ما داسې متلونه په پښتو کې پیدا کړل، په کتابونو کې نه وو. ما په صحاوي تحقیق ډیر وکړ، له خلکو، له ځوانانو، له ښځو مو متلونه راټول کړل، بیا ما هغه متلونه باندې بحث کړل. له بعد مرغه ځینې متلونه لا هم زموږ په ټولنه کې ډیر پاتې دي چې موږ هغه راخیستې نه دي. دلته یو متل ته راځم، دا عام متل دی، دا شاید ډیر کارول شوی پښتو کې. موږ متل لرو، وای لورې تا ته وایم، مرورې پاندې نیسه، دا متل دی. اهنې داسې متل ورته متلونه کې موږ په پښتو ژبه کې هم پیدا کړی دي. زه په روسي کې فقط هغه مفهوم تاسو ته وایم، وای خواښې په کور کې مثلا خواښې پیشي وهي، خو هدف یې دلته ورته ویل چې هدف یا پوه کول یا متوجه کول، هدف یې خپل مجور ده چې مجور متوجه کوي، یا خپل لور وهي، لور ته سپکې سپورې وایي، هدف یې دا دی. هدف یې دا چې پوهه ورکړي، علم ورکړي، یا پوهې کې په یو معنا چې خواښ مجور یې هدف مې ته. عین دا متل ما په پښتو ژبه کې پیدا کړی دی. چې دا متصدا یو بیلګه ده. د تورته نور په سلګونو متلونه په دې برخه کې موږ پیدا کړی دي چې هغه پرتله کړی دي. دلته یوازې د متلونو د پیدا کېدو خپل ستونزې درلودې، دلته مهم افکار و چې موږ ژبني افکار څنګه د پښتو پښتنو افکار ایډیاوي د یو بل ملت د یو بل ژبې چې هغه نړیوال حیثیت لري هغه نسبتا ته موږ ډیر کار کړی دی، د هغوی سره ته مشترک ټکي پیدا کوه.
پښتو ژبې سره او د پښتو ژبې برخه کې د تحقیقاتو او څېړنې په اړه د نورو هیوادونو لیکوالو بهرنیو پوهانو ډیر کار کړی دی، په دې کې روسی پوهان هم شامل دي. هغوی هم پښتو برخه کې تحقیقات کړي دي، د ژبې برخه کې دلته د پښتو ژبې په هغه پخوانیو نومیالیو د کلاسیکي دورې په شاعرانو لکه خوشحال خټک په دوی څېړنې کړي دي، تحقیقات یې کړي دي. خپل چې تاسې کله دا موضوع هلته انتخابوله پوهنتون کې، هلته استادانو څومره لیوالتیا ښودله دغه د افغاني فرهنګ سره او دغه ډول لمدې برخې سره چې دا ډېره جالبه برخه ده؟
بالکل، د خلکو لیوالتیا ښودلې وه، د خلکو د پښتو ژبې په اړه عمومي معلومات ترلودل، دا چې موضوع نوې وه دوی دپاره جالبه وه. کله چې موږ هره لحظه کار کوي پر دې باندې بحث کوي، ځینې استادان ځینې کسان دلته روسیه کې شته چې دوی په پښتو باندې ډېرې روانې خبرې کوي، پر دې باندې مو کانفرنسونه دایر کړي دي، پر دې باندې مو د هر متل په اړه موږ په ساتو ساتو د دې سپړنه وو شننه کړې ده چې موږ څنګه کولی دي ترمنځ مشترک یو خو کلماتو مشترک او ژپونیز لحاظ باندې یو بل د افکارو مشترک والی، دا ډېره مهمه مسله وه. بالکل دوی لیوالتیا درلودله، لیوالتیا وښودل، او موږ چې به هره مقاله یا هر کانفرنس دایروي دوی په لویه کچه حاضرېدل، او دا به په ډېر ښه ډول سره د پښتو ادب، د پښتو فولکلور، د پښتو افکار، د پښتنو افکار، د پښتنو دودونه، د پښتنو رواجونه کې به دوی پښتنې هم درلودل، لیوالتیا هم درلودل، د ځینو به خوښېدل، په ځینو ځایونو کې به دوی پښتنې درلودلې، ځکه زموږ جغرافیه فرهنګي لحاظ باندې شاید ځینې محدودیتونه ولري، یا دوی په جغرافیه کې دوی په متلونو کې داسې مسایل وه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه، پر هغه باندې پر افکارو باندې موږ بحث کوي، بیا هم هغه څېړل او بحث هم باندې کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
احمد شیبریم په آزادي رادیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه. تاریخ ته مخه کو، لیکوال او څېړونکی سردار ولی پښتون زوی وای په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور یو شمیر برخې تخریب شوې دي. دا ماڼۍ نږدې 300 کاله مخکې ودانه شوې ده. د تیر حکومت پر مهال ولسمشر اشرف غنی د کندهار د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې دا ځای به د ارګ د سلام خانی ماڼۍ په څیر رخوي. هغه وخت ژمنه شوې وه چې د احمد شاه بابا کور به تر استملاک او ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي او د سیلانیانو پر مخ به پرانستل شي، خو دا ژمنې په ځای نه شوې. د ښاغلي پښتون زوی په وینا دا تاریخي ودانۍ د وروستیو ورشتونو له امله زیانمنه شوې او که پاملرنه ورته ونه شي په کنډواله به بدل شي. د ښاغلي پښتون زوی سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې ده. ښاغلي پښتون زوی د بابا د کور د جوړښت په تړاو د مرکې په پیل کې وویل
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغه دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور، نو موږ ویلی شو چې دغه سیمه یو پراخه سیمه وه، دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای وو په دې کور کې. که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، مالو مشرانو اورېدلی دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنۍ کور تر ډیره حده پورې یوازې یو برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیر برخې وپلورل شوې او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلی شو چې د احمد شاه بابا اوسنۍ کور یوازې هغه د پامل ځای دی، دغه د پریکړو ځای، هغه د مطالعه ځای او د هغه د وزیرانو د ناس ځای اصلا اوس موږ د لاس ور کړی. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او ترڅنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري. ویل کېږي چې په دالان کې د بابا د ناس ځای هم معلوم و چې شانشم به ورته ویل کېدله. د دالان په چپه او رسته کې یو ډول دلیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیونکي په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا مچا بابا څه امر کوي او دی باید عملی کی. په یاد کور کې د ارواشاه د شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر د نن سوې دی چې د کندهار د مشرانو سماورې دي چې پلستر لدی عمل وسو چې د احمدشاه بابا دغه